او داسي سلسله شروع شي چې په هغه بغرد افغانستان راپورته شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
د دې ورځې خبری خپرونه لا دوام لري. خبرمن اوریدونکو، نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د اگست میاشتې د شمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې نهه، افغانستان کې اته نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو کوربه نه یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
دا خبری خپرونه تاسو ته د مهمو څټکو نه پیلو.
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بدرکه خلکو ورځ لمنځل کیږي. په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بدرکه کړي او یا یې وژلي. د بدرکه بلوسانو د حقونو غوښتونکي ماما قدیر په دې ورځ وی او ای ډیوا ته وایي،
دا وخت بلوچستان کې موږ په فهرست لیست جوړ کړی دی. پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دے او اتزر سبالا مسخ شدہ لاشونا دا وقت مجھتے ملاو سوی دے دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی.
افغان چارواکی وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال وژلي دي. په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې څلور قومندانان هم شامل دي.
او هند ته په سفر د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي، د امریکای او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خ وخت کې ترسره کیږي. نوی ډیلی کې د غونډې په وخت د هند د خارجه چارو وزیره سوشما سوراج وایي، د دواړو ملکونو همکاري د دوی په ګټه ده.
امریکای او هند په خپلو کې هغه لاجستیکي لوازنامه دستخط کړې ده چې تر مخه به د دواړو ملکونو پوځیان د یو بل پوځي اډې یا بیسز د مرمت او سازو سامان لپاره استعمالولی شي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیستا.
نن په نړیوال کچ د جبري بدرک کړل شوی کسانو ورځ منځل کیږي. پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې بلوچستان او په نورو برخو کې د بشري حقونو لپاره کارکونکو ډلې وایي ریاستي ادارو په سوونو کسان بدرک کړي. د بدرک کړل شوی کسانو لپاره کارکونکو امنه مسعود جنجو وایي، نږدې 15,000 کسان دا وخت امنیتي ادارو بدرک کړي دي، خو ریاستي چارواکي دغه تورونه ردوي.
اخوا د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې له امله یې د حقانی شبکې اړوند څلورو قومندانانو په ګډون 100 تنه وسلوال وژل شوي دي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي، د امریکای او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې ترسره کیږي. هغلی کیری دا خبره نوی ډیلی کې کړې ده. د امریکای او هند ترمنځ د ستراتیژیک او اقتصادي خبرو دا دویم پړاو په ډومبی ځل هند کې کیږي. د زورور چین په حق له اندېښنه لرونکي امریکا او هند په رستو کې د مختلفو چارو په حق له ډېرې اهمې غونډې کړې او دا دواړه هیوادونه د دې سره یو بل ته نور هم نږدې شوي.
همداشان د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش سفر کړی دی او هلته یې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي چې د بنگلاديش اعلی وزیر د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکای سره نږدې اړیکو غوښتنه څرګنده کړې ده.
ملګرو ملتونو تیره ورځ په یمن کې د وژل شوي کسانو شمیره زیاته ښودلې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې 10,000 کسان وژل شوي. وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د یمن په جګړه کې نږدې 6,000 خلک وژل شوي.
کرغزستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موټری بم چاودنه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي د سفارتخانې د دروازې سره د بارودي موادو څخه ډک ګاډۍ ټکر کړی چې ورسره چاودنه شوې ده. د چاودنې څخه وروسته سیمې ته په ګڼ شمیر کې عسکر رسیدلی دي او ټوله سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده.
د فرانس صدر د شام په شمالي سیمه کې د ترکی پوځي ګام غندل دي. فرانس وایي د یو شمیر ملکونو لخوا د یو بل نه جدا اهداف په نخښه کولو سره دا لانجه نور هم کړکېچنه کېدلی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو عزتمن اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویله چې د خپرونې نه وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره دغه وروستنۍ خپرونه اوري چې د پښتنو اصل نسل باندې روانه ده، او تاسو سره به نن میلمانه هم په خپرونې کې وي. تاسو هم کولی شئ چې پکې ګډون واخلئ. بیروز خان صاحب، ستړي مشو یا په خیر اخلئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. منزه شهید او ګران اوریدونکو، سلامونه احترامونه. موضوع خو تاسو ته معلومه هم ده، او موضوع تاسو ته زمونږ همکاري منظه و هم ویله. او د پښتنو د دغه تاریخ په اړه باندې مونږ د پاکستان د جوړېدو هغه مرحلې ته راغلی یو، او په هغې کې په هغې خبرې کوو. زمونږ سره زمونږ میلمانه ملګري کېږي، نو د هغې پیژنګلو در سره بیا کوم. او په تېره خپرونه کې زمونږ سره زمونږ میلمان مشر دانشور حبیب الله رفیع صاحب برخه نه واخیستی، ځکه هغه په یو بل ښار کې وو، د افغانستان هغه بلخ ته تللی وو. هلته کې کومه غونډه واس، یو سیمینار و، په هغې کې برخه اخیسته. خو نن زمونږ سره هغه ملګری شوی دی د کابل نه، حبیب الله رفیع صاحب. ستړي مشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زمونږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم د اسلام آباد نه ملګری شوی دی، تر څو د برخ صاحب ټلیفون ولګي نو هغه هم راسره په کې برخه واخلي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. بله رفیع صاحب، تاسو خو د بلخ پم راته لنډه قصه وکړه چې تاسو بلخ ته سره تللي وای. خو په تېره خپرونه کې مونږ د پاکستان په دغه جوړېدو باندې بحث کوو، او بیا ما غوښتل چې د پاکستان د جوړېدو سره خو د افغانستان هم یو تعلق دی، او هغه تعلق دا دی چې د پاکستان هغه د پښتنو برخه پاکستان ته ورکړل شوه، یا په پاکستان شامله شوه، چې کوم تاریخي طور افغانستان دی، خلک افغانان دي، پښتانه دي ټول. په دغه به مو خبره ترې کوو چې ولې افغانستان په دغه وخت کې توان نه لرو. افغانستان په دغه وخت کې چې کله ظاهر شاه پاچا دی، هغه دا غوښتل نه، او که نه نور څه وجوهات دي، ځکه چې دغه د پښتنو خاوره چې په پاکستان ورګډه شوه، نن د هغې استعمال چې ګورو د تاریخ په اوږدو کې چې څنګه مشرانو او تاریخ لیکونکو ویلي وو، هغه خبره نن سل په سله ټیک راووته، روغه او ښکاره شوه، او هغه صحیح ښکاره شوه چې د پاکستان د جوړېدو سره سم د غربي دنیا خپل چې کوم پالیسي وا، د هغې چې کوم مفادات وو، د هغې چې کومې خپلې ګټې وې، د دې په شا باندې هغې سلیدل. د پاکستان د جوړېدو یوه برخه مشرقي پاکستان و، خو د مشرقي پاکستان چې کله سټریټیجیک هغه اهمیت نو، نو امریکا او یا د امریکا پلویانو په هغې کې دومره دلچسپي ونه لرله، او هندوستان هغه د پاکستان نه د بنګالیانو په خوښه باندې ښه په اسانه بیل کړ. د دغې سره د پاکستان یو بل تریخ تاریخ هم تړلی دی، او د دغې سره د پاکستان د دوه قومي نظریه هغې باندې هم پوښتنې راپورته شوي دي. بلکې که دا ووایم چې د هغه وخت د هند وزیر اعظم اندرا ګاندي په یو خپل بیان کې ویلي وو چې کله بنګلادیش آزاد شو، د بنګلادیش د آزادۍ سره سره د پاکستان دوه قومي نظریه مې هم په بیا بنګال کې، یعنی په خلیج بنګال کې ورډوبه کړه. دغه هم د تاریخ حقیقتونه دي، دغه به هم وایو. خو تیره خپرونه کې چې کله بحث کېده، نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ډېر په تفصیل سره دغه خبره راخیستې وه، او موږ پکې دې ځای ته راغلو چې د مسلمانانو دپاره چې کله بل مملکت جوړ شو، په هغې کې په هغه وخت کې دا خبره لا ښکاره نه وه چې د دې سټیټ د ریاست دا چې چلول دي دا په سبو بنیادونه دا ورو په ورو چې کله پاکستان جوړ شو دا غینه پس بیا قرارداد مقاصد چې کوم دي هغه مهم یو هغه چې ټرننګ پوینټ ورته هم ډاکټر صاحب ویلو هغه دغه دی قرارداد مقاصد راوړو چا راوړو په دې باندې لږ خبره بیا کو او د قرارداد مقاصد په شا باندې سو مذهبي مفکوره چې کوم دغه ریاست تراله ریاست مذهبي شو او نن هم چې د پاکستان آئین دی په هغه کې د غیر مسلمان یعنی غیر مسلمان د پاکستان مملکت چې هغه وی یعنی صدر شو وزیر اعظم شو صدر مملکت چې کوم وی هغه نشي جوړېده. دغه هم د دې ټول بحث یو برخه ده، په دې باندې به خبرې ترې کوو. خو مذهب او ریاست ولې مذهبي شو بل څه ورسره نو؟ ځکه کچری د دې سره خپل یو پلانینګ وي، تاریخ وي، نو کېدلی شي د مذهب نه دونه کارم نه اخسته او دونه یعنی د مذهب په نوم باندې صرف د مذهب په نوم باندې ریاست چلول دا به هم د دې به ضرورت نه راغلی. دلته قومونه پراته دي خو د قومونو حقونه نه منل شول. اوس زه لږ شانت راځم ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو راځم، خو د دې نه مخکې زه غواړم چې حبیب الله رفیع صاحب ښه زمونږ سره برق صاحب هم ملګری شوی دی. ګران اوریدونکو، د برق صاحب د نوم نه او د هغه د شهرت نه د هغې د کار نه تاسو واقف یې، تاسو ته ناخبره نه. زمونږ دغه خوږ مشر دانشور سعدالله جان برق صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم را سره دی او حبیب الله رفیع صاحب هم را سره دی. حبیب الله رفیع صاحب ته به دا وایي چې دې تیره اونۍ هلته کې په بلخ کې سیمینار و، نو حبیب الله رفیع صاحب راته دغه ووایي او د دې سره سره به دا هم وایي چې پاکستان جوړېده نو د افغانستان څه رول پاتې شو، په دغه دې هم خبره وکړي حبیب الله رفیع صاحب.
هر څوړان دي تاسو ته برق صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته سلامونه وایم او د ډی وی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. زه
رښتیا هم تیر هفته بلخ ته تللی وم، په بلخ کې د مولانا جلال الدین بلخي سیمینار و، نړیوال سیمینار و، د نورو هیوادونو نمایندگان هم راغلي وو او ما په دې سیمینار کې خپل مقاله په یو پښتون عالم لیکلې وه. هغه د تیرا یو عالم و، عبداللطیف عباسی، چې څلور سوه کاله وړاندې د په یو زره او څلېرویشت کال کې د مصنوعي اتیا نسخې سره مقابله کړې وې او د هغو نه یې د مصنوعي یو انتقادي متن جوړ کړی و. علاوه د دې نه چې د مصنوعي دا متن یې جوړ کړی و، په دې هغه بیتونه چې شرح یې غوښته په هغوی شرحه لیکلې وه، هغه لغتونه چې حل یې غوښته هغه یې حل کړي وو، هغه آیتونه چې یاد شوي وو هغه یې استخراج کړي وو، هغه حدیثونه چې مولانا ورته اشارې کړې وې هغه د پنځه دېرش کاله په مصنوعي کار کړی وو. پنځه دېرش کاله او په پنځه دېرش کلونو کې د مصنوعي یو داسې متن جوړ کړی چې دا یې ورته نسخې ناسخه وایي. دا وایي چې دا متن چې ما جوړ کړی په ډېره خوارۍ او دا د اتیا نسخو نه جوړ شوی، نور نه هغه نورو نسخو ته هېڅ د مراجعې ضرورت نشته. بیا جالبه دا ده چې دا متن په مغو وخت خطاطي شوی په یو زره شپږ اتیا کال کې او ډېره ښکلې خطاطي نسخه یې زما سره په کور کې ده چې هغه مې را سره وړې وه. نو په دې موضوع وغږېدم او نورو د نورو هېوادو نه، د تاجکستان نه، د ایران نه، د پاکستان نه، د هندوستان نه راغلو عالمانو هغو هم په مولانا خبرې وکړې. دوی ورځې سیمینار و او په دومه ورځ ډېره جالبه دا وه چې موږ ولاړلو د بلخ تاریخي ښار ته، هغه ام البلاد چې موږ تاسې خبرې پې کړي چې لومړی ځل یما هلته دولت جوړ کړی دی، دولت ماسای جوړه کړې، هغه ځایونه وکتل دی، هغو پنځه زره کاله وړاندې آثارو نښې نښانې هلته پاتې وې، هغو ننداره هم وکړه. نو ډېر جالب و، ډېر په زړه پورې و او زموږ د دې بحث سره هم اړیکې نشي ځکه موږ په لومړي سر کې په دې بحث کړی وو. او نن هم د اګست شمه نیټه په کابل کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ وه او زه تللی وم هغې غونډې ته، لیکن ډېر کېنهناستم ځکه ځان مې کور ته راورسوم او چې د دوی پروګرام نه بیا غیر حاضر نه شم دوهم ته.
ډېره مننه، خوشحاله اوسېږې. ښه، زما غږ تاسو ته درځي مولا رفیع صاحب؟
ولی زما غږ نه درځي.
ستاسو غږ اوس راځي، ستاسو غږ اوس راځي.
ښه، نو په دې موضوع هم خبرې وشوې چې افغانستان په دې برخه کې څه وکړه. لومړی خبره دا ده چې په دې موضوع کې انګریزانو یو لوی خیانت وکړ د پښتنو بلوڅو سره. هغه دا دی چې دوی ریفرانډوم وکړ د هندوستان او پاکستان په نامه، نو دوی ته پښتنو بلوڅو ته دا موقع ورنه کړل شو چې دوی خپله څه غواړي. هماغه و چې پښتنو په بانو کې جرګه وکړه د پښتنو مشرانو، چې پاچا خان هم پکې و. هغوی وویل چې موږ نه هندوستان غواړو او نه پاکستان غواړو، موږ آزاد ژوند غواړو. د دې نه وروسته یو کال وروسته دوی کابل ته راغلل. دا مشران په کابل کې د افغاني مشرانو سره غونډه وکړه او په دې ترڅ کې دوی د خپلواکۍ تړون په نامه یو پریکړه وکړه چې موږ به د پښتنو بلوڅو لپاره ازادي غواړو، د دې لپاره به چې جهاد کوو. دا د خپلواکۍ تړون د اګست دیرشمه ورځ ده چې په افغانستان کې د مخې ورځې نه تر اوسه پورې د پښتونستان د ورځې په نامه لمانځل کېږي، او په دې برخه کې همدانن هم غونډه شوې وه. البته مشکلات دا و چې انګریزانو لومړی دا خیانت وکړ چې پښتنو ته یې د رایې حق ورنه کړ، او دوهم دا و چې پاکستان یې د امریکې سره مخامخ کړ، امریکې ته یې وسپاره. نو په دې اساس د امریکې د سیاتو سیتو په تړونونو کې راغی، او کله به چې افغانستان غوښتل چې د امریکې سره دوستي وکړي یا خبرې ورسره وکړي، امریکا به نه حاضرېدله، ځکه چې هغوی د پاکستان په حق کې وو او د پاکستان په برخه کې وو. زموږ نمایندګانو په ملګرو ملتو کې په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړې، مخالفت وکړ په ملګرو ملتو کې د پاکستان د شاملېدلو، لیکن امریکې زیاته علاقه درلوده او انګریزانو چې دا موضوع د پاکستان په ګټه حل شي او پاکستان په دې سیمه کې د یو نوي هېواد په حیث رامنځته شي. نو په دې اساس د افغانانو هڅې ناکامې شوې، لیکن د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو پښتنو هڅې روانې وي، مبارزه روانه وه. د انګریزانو سره یې هم مبارزه کړې وه د هغې ورځې نه چې د ډیورنډ کرښه تېره شوې وه. قبایلو تل د انګریزانو په وړاندې مبارزه کوله، جګړې کولې، د انګریزانو په تاسیساتو یې حملې کولې، او کله چې انګریزان ولاړل همدا کار یې د پاکستان د تاسیساتو سره وکاوه. دائم د پاکستان په تانو په دې ځایونو حملې کېدې. البته په هغې وختونو کې پاکستان حق نه درلود، نه انګریزانو حق درلود چې په قبایلو کې فوج واچوي، لیکن په اوس وخت کې چې کله امریکایان راغلل، پاکستان دا موقع پیدا کړ چې قبایلو ته فوج راولي. په وزیرستان کې څو کاله وړاندې به تاسې لیدلي وي، په تلویزیونونو کې وښودل، قومي مشران ووژل شول، په موټرو پورې وتړل، سړکونو یې همداراز په جرګو حملې وشوې او د جرګه ماران ووژل شول. نو په دې اساس افغانستان د لومړۍ ورځې نه د پښتونستان لپاره د حق خود دوی څه کول غواړي، د چا سره کېدل غواړي، دغه حق ورنه کړ شو. او افغانستان په دې برخه کې تر پایه پورې، تر اوسه پورې دې موضوع ته دوام ورکړ. البته کله چې په افغانستان کې کمونیزم راغی، روسان راغلل، او افغانان مجبور شول چې پاکستان ته ولاړ شي. دغونه ورسته دا موضوع لږ سړه شو کنه د دین وړاندې د پښتنو مشرانو د بلوڅو مشرانو د افغانستان سره خپل پیوستون اعلان کړی وو ساتلی وو. همدانن هم یو شمېر پښتانه او بلوڅ مشران غونډې ته راغلي وو او په دې غونډه کې ویناوې وکړي او هغه مشکلات چې دوی ته پیښي خصوصا په بلوچستان کې چې قومي مشران وژل کېږي بېول کېږي ورکېږي په دې مسایلو خبرې وشوې. نو په دې اساس افغانستان د خپلې ورونو د خپلې خاورې هېرېدل د دومره کلونو کې نه دي کېږي او دا مبارزه جاری ساتلې ده. اوس هم منتها مشکلات زیات دي په افغانستان کې ناامنۍ دي او پاکستان چې کومه مداخله کوي د دې باعث هم همدغه دی چې دوی نه غواړي دوی غواړي چې د افغانستان په دې برخه کې افغانستان نور اقدامات ونه کړي او افغانستان د دې موضوع نه لاس واخلي د ډیورنډ کرښه په رسمیت ومني. نو دغه مسایل دي چې دا موضوع زندېدلې ده. لیکن مبارزه زه فکر کوم چې تر اوسه هم روانه ده، هم هلته هم دلته او هم هغه پښتانه چې دوی ته حق نه دی ورکړل شوی هغه اوس هم حاضر دي چې ریفرانډوم وشي او دوی د دوی رایه واورېدل شي.
په دې باندې نورم بحث کوو او بحث پیل روهم. او ګراندونکو را سره اوسېږئ، یو وړه شان دماغ خلو د دمینه پس راځو.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو دونکو، تاسو د حبیب الله رفیع صاحب نه د پاکستان د جوړېدو په وخت د حالاتو افغانستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د جوړېدو مخالفت ځکه وکړو چې افغانستان دریز وو دریز دادې چې د افغانستان خلق د افغانستان خاوره دغه په پاکستان ورګډه کړې شوې ده. د انګریز په زور نیولې وه، اوس بیا هم په زور د افغانستان نه د پاکستان برخه ګرځوي. خو تاسو واورېدل چې په هغه وخت کې یو نوی سوپر پاور چې په دنیا باندې راښکاره شوی دی امریکا ده. نو امریکا د خپل اوګدو پالیسو په نتیجه کې چې هغه به سبا له دغه د پاکستان خاوره په خصوصي توګه د پښتنو چې کومه سیمه د افغانستان سره لګېدلې ده دا به د روس خلاف کاروي. نو که په افغان ملګرو ملتو کې افغانستان مخالفت کوو او که په دغه پښتونخوا کې باچا خان ځان ته یو د پښتونستان په نوم باندې یو د آزاد هیواد په نوم باندې د یو آزاد سټیټ ریاست په نوم باندې سغختنه کوله، نه د هندوستان سره تلل غوښتو نه د پاکستان سره، دغه ورسره هم نه منل. ځکه د پاکستان جوړېدل تاریخ دانان دا وایي، نن وخت ثابته کړي هم ده دا د یو پلان برخه وه، نه چې دا یو داسې ریاست جوړېدل وو چې نن د پاکستان بعضي مذهبي سیاستدانان د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د دې جسټیفیکیشن د دې جواز دا ښایي چې دا کندې د اسلام قلعه جوړ کړې شوې ده. په دغه باندې تاریخ موجود دی، تاسو کولای شئ تاریخي کتابونه په دغه باندې ووایئ. که کومه پوښتنه مو ذهن ته راځي زموږ په خپرونه کې تاسو ته اوس اجازه شته هغه دلیل سره خپله پوښتنه کوي او د دلیل سره خپل جواب مو ویلی شئ. که زموږ په دې وینا کې په تاسو ګڼئ منګه تاریخ مسخ کړی دی، تاریخ مو غلط درته ویلی دی، تاسو کولای شئ موږ نه پکې پوښتنه وکړي موږ به دا غي تصحیح وکړو. اوس ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو راځم چې په تیر خبرونه کې تاسو د خلینو خبره اخستی و او هغه زی درته را یادوم چې د ریفرندم باندې تاسو خبره وکړه چې را دغه کنټروورشل ریفرندم د ریفرندم نه پس بیا د دغه عینی حیثیت څه پاتې شو، دغه صوبې د دغه صوبې د اسمبلی د دغه حکومت بیا بدل کړ. په دې باندې بحث پکار دی چې وشي او بیا دا چې په ریاست کې مذهب راوستل شو، د ریاست سره نور هیڅ نه و چې د مذهب په نوم باندې تر اوسه پورې لګیا دی اوچلېده او دغه د مذهب په نوم چې کومې بیا ډلې دې ریاست جوړې کړې وې نن دغه ریاست په خپله د هغې ډلو د چې څه کم تر اگر بریدونه دي دا غیخ کار دی زیاتره برخه د پښتنو ده. خو د قرارداد مقاصد خبره تاسو کړې وه، په دې باندې به بیا برخ صاحب ته به هم ورځو چې یاره ولې هغه مذهبي ګوندونو همیشتن د مارشل لاګانو د پوځي امیرانو د پوځي جنرالانو چې هغې مارشل لا لګولې ده په شای مذهبي ګوندونه ودرېدلې دي، په یو شکل کې په بل شکل کې هغې لاسې مضبوط کړي دي، په خلکو کې هغه پوځي ډکټیټر په ځای د دي چې د آئین مات کړی دی، په ځای د دي چې د یو جمهوري حکومت د منځه وړلی دی، هغه د اسلام مجاهد ګڼلی دی او بیا نن هم چې څه ورانې په دغه خاوره په دې ملک کې روان دی او که د دې ملک په ګاونډ کې روان دی دا د هغو په سر ده. نن نقصان صرف ولس ته دی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ته ورشم په دغه باندې لږه خبره نورم مخکې بوزو.
په دې کې د پاکستان چې کوم جوړېدل دي نو ظاهر خبره ده دغه یو پوره دغه ته جوړېږي چې یاره یو پوره پسمنظر دی او د دې خلکو دا هم هوښیار دی چې د دې چې کوم دی نو دا د منصبې څه جوړ شوی دی او هغه منصبې کته هم نه دی بیا دغه یو مقدار دی خپل پسمنظر بیا دې واضح دی
خبرې وکړي
یوروپ زوال چې کوم دی یا داری چې کوم کمزوری کېدلی چې زوال ورته مونږ نه وایو دا هم ډېر واضح یو حقیقت او په دې ټولو حالاتو کې چې کوم دی نو امریکا د یو بل نوي طاقت په حیثیت باندې راښکاره شوې وه. په دې کې د دویم جنگي عظیم چې کوم ټوټل دغه ګړبړ روان دي او د هغې چې کوم پرابلم دي نو دا لري سره یورپ هم په مخامخ او دا لري چې کوم دی نو امریکای سره هم یو ډایرکټ دا جوړې دلو تعلق جوړې دلو نو په دې حساب باندې د کوم دا روان وو د په انډیا کې د مسلمان او د انګلان یا د مسلمان او د انګلیس کوم او سټرګل روان وو یو کمپلیکس یو دا کوم چې کوم اختلافات نو دا د قوتونو خاص کر چې کوم د امریکا او د هغه سره په اتحاد کې چې موږ تاسو ته وایو دا یو د باندې سره هیڅ نه وو ځکه چې هغه ټول یې کوم دا نه په دې باندې ځان تر شاملول غوښتل چې هر دې چې کوم دې کوم چې جرمني دی او د هغه اتحادیان دي نو هغه ته یو ډېر سخت د غور کې ریزیسټنس یا ملایمت لري په دې سب باندې چې دا اړې غړې وو نو په ځای د ځای وي ته په دې د خطرې یو دغه علام د خطرې د وو د دې وو نو په دې سب باندې هم کې په انګلیز باندې خاص کر چې دا یو پرشر ورډول او ورته وي چې تاسو دا مسلمان چې کوم دې خبر او وایي او د دې چې کوم پوینټ تاسو ته دا وایي او سپټې کې دا خبره د دې د څه وضاحت چې دا د دې فیوچر لپاره د رسیو کې لپاره د یو ډیر څو کسان د منځ کې څه خبره کوله نو دا هم یو د څه خیال کوي او یا د وضاحت کوي نو کې دې شي هم څه وزن پکې خو بهرحال هغه چې کوم دی چې څنګه نور پورا حالات وو په هغه باندې لکه جاپان چې کوم دی هغه د بنگال پورې په ځای راکو کې د خپل هغه نفوذ چې کوم دی هغه شیخ وکړو او راغلی وو درنه د نو پورې نو دا په دې حالت کې مطلب د انډیا کې چې کوم دی هغه مسله روانه وه د مسلمان او د کانګرس یا د مسلمانۍ او د کانګرس نو ظاهر خبره ده چې په دې کې راغلی ده د مسلمانانو کوم چې یا مسلمانۍ چې کوم دی نو دا خو یو ډېر غټ سیاسي پارټي په هغه ټیم کې وا او ډېر غټ طاقت لرلو په دې حساب باندې دا غي خبره او دې دل دا غي پوینټ اپ یو دل دا
پیوا حوالہ باندې هغه وختل هم کم چې د قوتونو په بل طرف باندې د هغه مجبوری هم وتیاري د دې چې کم پوینټ تاسو دا کم نقطه نظر دی هغه واوري په دې شکل کې د پاکستان د دغه یو خیال نه چې دا یو ډېر ښکاره منصوبې ته جوړ شوی او نو بل یو وضاحت دا کیږي چې په دې کې کم دی نو دا د هغه مجبوری و چې دغه حالات کې کم چې د دویم جنگیازي په سره په دې کې د مسلمانۍ نقطه نظر چې کم دی هغه ته هغه هم توجه ورکړي او هغه سوای نو دغه واوري ها په دې کې بیا هر څه جوش وګارل پاکستان جوړ شو هغه کې بیا موږ دا وویل چې هغه ډېر مسایل وو پکې او قانون یا آئین چې کوم دی نو هغه وګوري آئین چې کوم د 1935 د اکټ په نوم باندې یادېږي نو هغه د ترمیمونو په کې وکړه او هغه اختیار کو په ملک کې یا رایې کو خو دغه خو عرضي حساب کتاب و مستقل طور چې کوم دی نو د آئین اسمبلی چې کوم وه د هغې ته لازمي وه چې هغه دې یو قانون جوړ کړي یو آئین یو ضابطه د ملک لپاره جوړ کړي خو هغه موږ وویل چې هغه د 1955 پورې دا آئین جوړېدو چې کوم د دې عمل چې کوم هغه وزن ډېرو نو په سوه جا کوم چې په ملک کې دننه د مختلفو سیاسي پارټو د مختلفو ګوندونو اختلافات او مختلف نظرونه نو په دغه زمان کې دا آئین جوړ شو دا غیر نه علاوه نور هم پر شنو څه کې دي چې هغه په خپل حساب کتاب روانو بهرحال په دې دور کې باندې تاریخ دانان چې دي نو هغه د مشهور د سازمان جنا چې کوم دی یو مشهور تخلیق دی خو یو قسم اگست باندې نو هغه ډېر زیات د هغې ډله کېږي د هغې مختلف وضاحتونه څوک یو شان کوي څوک بل شان کوي خو بهرحال هغې کې هغه په ډېر ښکار توګه باندې هغه ټکي چې کوم دي هغه داسې دي چې یاره هر سړی دلته فری دی په دې نوي ریاست کې که څوک خپل جومات ته ځي او که څوک خپل مندر ته ځي جی نو په دې کې بعضې تاریخدانان دا وایي چې یاره هغه یو ډېر بنیادي تبدیلی چې کوم ده په خپل سیاسي پروګرام کې او په خپل ریاستي پروګرام چې کوم په هغه کې راوستل راغلي نه مخکې مطلب د خبرو راغلي اسلام په خطر کې دی د پاکستان مطلب څه دی لا اله الا الله دا چې کوم نه وی دا چې زموږ روانو خو چې کله پاکستان جوړ شو تقریبا نو هغه یو پروګرام چې وځه کوم چې یو نوی پروګرام د لپاره پکار دی نو دې سب باندې دې ته به په هان لوي چیرې دا پیرانایم شفت راځي په دغه کې دا په پالیسي کې اسلام استعمال اسلام په نوم باندې او بیا چې د ملک جوړېدل یقیني شو نو هغه دغه یو ډېر بنیادي تقریر کړی دی او په هغې کې چې کوم دیانو د ریاست چې کوم د یاد یو لیبرل کوم د وایي یا یو نیشن سټیټ چې کوم دی نو دا هغې په حواله باندې هغه ډېر والدینه د ښځو خپل د هغې تشکیل کړي او بل چېره چې دا پیراډایم شفت دی کوم د 1944 اگست 1947 د پاکستان د ټولنیزو مخکې کوم پروګرام نه هغه بنیادی تور چې څنګه راغلا دا د مطابق هغه چینج کړل خو بهرحال هغه خو بیا خپل نور ډېر نقطه نظر چې پیدا زم چې کوم دی دا هغه پروګرام هغه بیا مطلب په دغه ټایم کې دومره پاورفل وو دومره مضبوط وو که نه نور داسې ګروپونه وو داسې خلک وو ګوندونه وو چې هغه خپلو مقصدونو دپاره مطلب د هغه چې کوم پروګرام وو هغې ته یې توجه ورنه کړه یا بهر حال د هغې د کمزوري کولو کوشش وکړو خبرې کې خو د اورېدو یا پاپولر فیصد هم ده چې ډېر خلک وایي چې د هغه مرګ چې کوم دی نو هغه په خپله یو راز دی چې مطلب هغه
سازش ورته وایي
علاج دی کوم چې ټریټمنټ دی دا سیزونه هم مهیا نه کړی شو نو په دې سب باندې د ټوټل پروګرام چې کوم هغه یو قسم موږ چې ښایي ډېر کړی شو او دا وی پېټ چې کوم دی هغه بیا چې موږ سیاسي او ايي په دې موږ کې کوم مسلې دي نو هغه روانې وي او دا قرارداري موږ چې کوم دی نو هغه هم وځي خبره ده چې هغه د خیر اعظم مرګ نه درغلي دي چې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مونږ سره یو دوه کال مؤخص دي د دوی د ټلیفون بم والو او زمام ذهن ته پوښتنه راځي دغه بم پکې وکړو د مونږ سره دغه داود د کورمنه داود په خیر سمدا مننه زیاته زمون سره متین شلمانی دی د لنډی کوتل نه په خیر متین شلمانی
مرور تاسو ته د محترم پروفیسورانو ډاکټرانو سیاب د حضرت تن سلامونه پیښ کوم
وعلیکم السلام
صاحب از یو تو مختصر پښتنې کوم کوم لک تاریخ ته په جوړ نظر وګورو او د ګریټ گیم نه شروع کو زاري روس نه او دلته چې کوم یو عظیم کلاړی برتانیا په شکل کې دا غوی دا جنگونه شروع اخر کې دا خبره دې تراله چې برتانیا کمزور شو او هم جنگ عظیم کې شکست وخوړه او دا کومه درسې غاغتي و څوک چې وا کومه دا سره غلا ورکړه امریکای لا او چې کوم وخت پاکستان جوړېدو دا په وجود کې راته نو افغانستان خلکو سره ډیره په وایو وکړه یو سره نان وایلنس ادم تشدد هغه نه په اسلام کې داشته شته چې تاسو غوښمې ته به بدل نه اخلي دا په قران کې نشته څنګه برخم کوم مسلمانان په خپل منځ کې یو بل سره ډیر رحم دل دي خو کافر د پاره ډیر شدید دي ادم تشدد مسلمانانو کې داسي یو هندوانا فلسفه راوړه چې هغه د جهاد او د ټوپک نه خلانو کې هغه وخت کې افغانستان یو ډیر آزاد ملک او خپل فوج او انګریزانو سره هم جګړه کړې و 1919 کې غازی امان الله خان او پاکستان یو نوی ملک او نو پښتنو سره افغانستان مسلمانانو سره وفا کړی دا او عدم تشدد نه دې کار نه ویستل ان تر دې پوري چې موږ نن ورځې په مرو او عدم تشدد موږ راښو
ښه تا عدم تشدد
کوم ځای راغلی
تا عدم تشدد ووره کنه تشدد
بالکل سر ما په کتابونه ویلې
نو کتاب نه ته په معنی د سره پوه شوې نه ته بیا
خو
زه حضرت د سچل دا زمونږ مشران مل معنی بر ته دی جواب وای ښه او وړم چې برخ سپ تاسو په خبرو کوي او د یو خبره پخت دغه چې کومه ده داود هغه وای چې پاکستان واحد ملت دی چې د عثمانیا خلافت ماتیږي او د بیا د مذهب په نوم جوړیږي، باقي نور ملکونه د قومیتونو یا د قبیلو په نومونو باندې جوړیږي. او برخ صاحب تاسو په خبره مو کوي په دې ادم تشدد باندې خبرو کوي، دا د اندواني فلسفه ده او دا د مسلمانۍ خلاف ته په دې کې بدل وی چی نشته امن دے کر آواز آواز ہم ٹھیک تھے ٹھیک تھے دم کې درې شي د متین شرمانی په کې وسره خپل مفادات تړلې د پدغه جهادونو سره هم دغه جهادونو سره د متین شرمانی خپل مفادات هم تړلې کې دي شي دا چې کم چا پښتنه وکړه متین شرمانی د دې چې کم د کوم جهاد خبره کوي هم د سره کې دي شي د خپل ذاتی تعلق او ذاتی خپل نظریه وسره تړلې او غرینو ک په اصلي مانو کې دغه د افغانستان جهاد راوالو نو راځي چې په خبره وکړو چې دا د امریکای جهاد او کدا د اسلام جهاد وو په دغه باندې به ډیرو غد باس ته لاړ شو خو بل خبره دار چې د برخه بعد د داود خبره جوړه دغه غواړه ما هغه دا ویل چې پاکستان واحد ملت د عثمانیه او جی
ہندوستان دے ایران دے دے مختلف ادوار کے تیری بھی دے تو قیمت کو نام دا پاکستان کی کم دے نو دا په مشروعي مجلس کې راځي دا یو شی دی چې د کوم مقاصد لپاره جوړ شوی نه لا اله الا الله لپاره نو دا هغه خدای یو څوک له پښته دا هغه لا اله ټول ملي علم بردارو څنګه یې هغه دې نه کله کتلی او دا نه کوم منتخب شوی هغه خو دا نه لري د اسلام هغه زه دا چې غنم وا د کوم په دې کې خبره بل د مونږ چې
او د وبخې د برخ سب هغه قطه شو برسه واپس را کوزه کې دغه مهمه خبره ده غواړم حبیب الله رفیع سب تاسو هم په خبره وکړئ ځکه دغه دواړه پښتنې دا سیدی د یو د افغانستان بے وفایي وي یو بل دا چې د عدم تشدد چې د هندواني فلسفه او د افغانستان دغه جنگ ته د جهاد وای خو خبره د دې په شابه د تاریخ نه خبر نه دی یا دغه تاریخ بیا د خپل اسلامي جهاد دغه خو خپل زیاده دغه ته بدونه دغه ته نزو خو دا دوه خبرې چې د پاکستان جوړېده د مذهب په نوم باندې عثمانیه ختمیږي بل خو هم دغه قوتونه ختمي او دغه قوتونه دلته کې د اسلام په نوم یو ریاست جوړې یا د جوړې دوه مرسته کوي ابو الله رفیع صاحب
خو اسلامي خلافت د ترکیې هغه د مسلمانانو یو د مسلمانو هیوادونو یو مجموعه و یعنی یو مرکزیت و او پاکستان تش د اسلام په نامه جوړ شوی و هغه هیوادونه و سره یو ځای شوي و اسلامي خلافت یې په راز کې و او نور هیوادونو خپل موجودیت درلود ترکیه ترکیه وه عراق عراق و افغانستان افغانستان و دا هیوادونه ټول ترکی خلافت کې رایو ځای شوی و اما پاکستان مطلق د اسلام په نامه جوړ شو نور هیڅ بنیاد نه و او د انګریزانو د دین لوی هدف دا و چې مسلمانان او هندوان سره ووجني دومره سره ووجني چې انګریزان ځنې ویل شي بیا هیڅ دا ونه وایي چې انګریزانو زموږ په هیواد کې ظلم کړی یا په موږ ظلم کړی هماغه موږ تاسو ولیدل چې انګریزان همداسې سپینې جامې د پاکستان او د هندوستان ووتل او هندوانو مسلمانانو په کلونو یو بل سره ووژل قتل عامونه یې وکړل چېرته چې مسلمانان لږ و هغه ووژل شول چېرته چې هندوان لږ و هغه ووژل شول فقط انګریزانو غوښتل چې هندوستان نارام پاتې شي او دا دښمني دوی ته پاتې نه شي دښمني د پاکستان او هندوستان ترمنځ پاتې شي تر دې چې تر اوسه هندو پاکستان سره دښمنان پاتې شوي همداراز دلته جګړه دوامداره شي او اوس موږ ګورو چې د پښتنو د وژلو یو عمومي پروګرام
ښه وبخی د هغه تلیفون هم قطع شو ډاکټر صاحب تاسو ته راځم دغه دوو پښتنو ته تاسو هم غواړم چې د تاریخ په رڼا کې د تاریخ د استاد په رڼا په حیثیت باندې او د تاریخ د دغه استاد د یو شاګرد هم د تاریخ په دغه په رڼا کې د تجربونه وایي
ها دا دویم
ځکه چې کوم
څه نه وایي هغه ولوم چې تاسو ته وایي دا دا خبر چې ادمي تشدد چې څنګه نو دا انځانه وي په دا
اوازم لګ صحیح کوي اوازم لګ صفه کوي مهمه ده خجي
مهم شي هغه شوي چې دا ادمي تشدد په حواله چې کوم خبر راځي
ها وي ډېر لوی نقصان راکو
انځانه فلسفه دا راځه وویل کنه
هلو واو بالکل سپاره
نو دا هغه به زیاته خبر دا د هغه څنګه وویل چې ما کریوان نه کتابونه کتلی نو دا خبره وی چې لیدلې وي او دا ډیر دا خبر نه دا چې هغه بلی وی کتلی ځکه چې په دې حوالہ باندې دوه نقطه نظر ته دي دا هغه کې په تاریخ کې په دې خاص چې کوم پیریډ او یا کسان دي او
لی یار گاندی دی لیدا چې کوم د انګزانو او حواله د بریټیش انډیا په حواله کوم ډیولاپمنت کې چې او د بچا خان دی هغه ټول کومه مرسته هغه چې کوم دغه پروګرامو د خدمتګارو نوابې بیا د کانګرس سره دغه وخت لږه د څو دوه تاسو په ګونیا باندې هغه د ریسر مرګري شو او داوی انته دغه چې کومه فلسفه ده د ادمی تشدد د ګاندی نو هغه هم د ادمی تشدد خبره کوي او دلته باچا خان هم کوي په دې اوله باندې زیاتو تاریخ دانانو چې کوم دی یا لیکوالانو هغه د باچا خان فلسفه د ادمی تشدد دایرکټلی چې کومه ده نو هغه د ګاندی د فلسفه سره تړلې ده او د ګاندی فلسفه چې کومه ده ظاهر خبره ده پاږي چې خو لکه دغه سیاسي چې کوم پهلوګان دي او دغه مذهبي پهلوګان یا په غوږ باندې مذهبي رنګ چې کوم دی نو هغه هم ډیر حاوی دي په دې حساب باندې هغه چې کوم دغه تشدد فلسفه ده نو دغه په هندو مت کې ډېرې مضبوطې ځلې پیدا کېدلې شي او کوم چې د واچا خان دي دغه سره بیا یو رغبت دی یا یو تعلق دی نو په دې بنیاد باندې ډېرو لیکوالانو دا لیکلې دي چې واچا خان فلسفه دا غنه اثر اخیستې ده او ادمی تشدد بنیادی طور هغه شروع کړی و او د دې بیا راغستې ده او په خپل پروګرام کې چلولې ده او زموږ چې کوم تاسو کو پروګرام نو کوم شامل کړو خبرې اوله باندې ما چې خپل کوم په اسناوات یو سوګا لمخ یو انډین مسلمان او ریډله او هغه مرشد الحسن دی ډېر زړه تاریخ دان دی د انډستان نو هغه هم په دې حواله باندې دا هم دا پوینټ اپ دی چې دا د ګاندی نه د ادمی تشدد نه متاثر پروګرام دی او دا د دې څخه خبردار دي چې دغه پروګرام چې زموږ د ډاکټر وقار میرشا صاحب هم سپیکر نو هغه بیا دا سره دغه لکه اختلاف لرلو او دا هغه چې خپل کوم کتاب دی وقار میرشا صاحب چې کوم ډاکټر نه یونیورسيټي ته پرېښې کوم دی راځي نه پبلش کړي نو په هغه کې دا هغه کوم ارګومنت یا دلیل دی او دا هغه کوم وضاحت دی نو هغه د اسلام د تعلیمات له قسم کې برخه دی چې ذکر وکړو دا هغه چې کوم د حدیث په وړاندې کې او د باچا خان چې بیا په دې حواله باندې په پښتون رساله کې خپل کوم لیکل دی او هغه د اسلام نه او د سنتونه او د حدیثونه د ادب شهید د فلسفه څخه راغښتې ده او راغې سره تړلې ده نو په دغه بنیاد د وقار نشاط او خیالدارۍ چې د دې فلسفې د ګاندی د ادمی تشدد سره تعلق نشته ده او دا چې کومه ده نو ټولې د اسلام چې کومه فلسفه یې امن ده نو په هغه کې خپل یو اوریجن لري خپل ویلې لري او هغه مو تر واچا خان او کدا هغه نور د مرګي دي چې هغه په پښتون رساله کې لیکل کړي دي دا هغه تایم د خپل رساله و داغو د انسانو نه دا واضح ده چې هغه زموږ سره په دې حواله ثابت دی په دې د دې چې موږ اساسي سیاسي نو کو چې دا د ګاندی د هغه نه متاثر ده یا ربل چې دا هغه نه متاثر ده نو لینه چې موږ چې کوم په لیکلې توګه زموږ سره دا هیڅ خپل لیکنه موجود دی او دا هیڅ ثبوتي نشته نو چې موږ هغه باندې بیا هغه اړو کو او دغه وضاحت کوي چې او د دې خپل یو څور چې هغه د ګاندی د فلسفې یا د کانګرس د فلسفې د ادمی تشدد نه علاوه هم کېږي شي په دې حواله به بیا دا مونږه ټولنی یا دایرکټلی چې څنګه دی نو د ګاندی د فلسفې سره د تړلو یا بیا د انسان فلسفه نو د دې به بیا د ډېر دغه پاتې نشي د نصیحت او وزن دوه نه لیدا خبره نو د نشانی د دې چې کوم خبرو کنه زما په خیال باندې چې ګنده نو دا په دې حساب بیا وزن ډیر نه لري او په کار کې هغه په دې حواله باندې چې دغه پښتون دا راځي ورته اویلیبل دي نو تاسو چې هغه وګورئ کنه دا په اړه چې تاسو د کتابو په واره نیشنل انسټیټیوټ اف هیستوریکل اند کلچرل ریسرچ اټ اباد پیډازم نیشنل اوس چاپټر دی نو هغه کتاب دی ځان ته واخلي نو کېدی شي
کتاب نمبر ته وای دا کتاب نمبر دی کتاب نمبر ته وای
ادا د اسلام ایتنیسټی ان نیشنالیزم ان ان دبليو اف پی هغه ټایم کې ان دبليو اف پی ونه کتاب نوم درته و کنه او 1970 نه د 1947 پورې کده ا پیریډ باندې هغه دا
کار کړی دی. دا د اکسفورد یونیورسټي چې کوم دی پریس هغه پبلش کړی و مخکې.
سمه ده. نو ډاکټر رفیع خان صاحب باسونو خو زموږ رکروان زموږ سره د برق سیب ټلیفون قطع شوی دی او ډیر کوشش مو وکړو خو دغه ټلیفون بیا اونه لګید نو هغه ته به هم پدې کې په مخه خو وایو خو زموږ سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. هغه خبره نیمګړی پاتې شوی ده. باقي سلور پنځه منټه په زغواړم چې هغه خپل خبره پوره کړي ځکه په عدم تشدد باندې خبره پاتې شو او د پاکستان د جوړېدو سره هغه چې کوم خبره کوله هغه نیمګړی پاتې شو. حبیب الله رفیع صاحب یو ځل بیا درته په خیر راغلی ویم. تاسو خبره نیمګړی پاتې شوی وه که تاسو هلته نه شروع کړئ. ابو الله رفیع صاحب زما غږ درځي هغه بیا قطع شو. ها قطع شو ټلیفون دغه د هغې ټلیفون سره بیا قطع شوی دی. بله خبره دا ده چې زما خیال دی هغوی ته به هم په دې وخت کې په دې ځای نه به اجازت ورته ورکړو نوې را روانې خپرونې ته به دغه بحث موږ خیر پرېږدو. خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب دغه یوې خبرې ته هم که لږه خبره پې وکړي بیا به په راتلونکي کې د دغه ځای نه پیل کړو. زه د داود دغه تپوس ته زور دغه ورکوم وزن ورته په دې ورکوم چې ګندې پاکستان واحد ملت دی چې په دغه خطه کې د مذهب په نوم جوړېږي او د عثمانیا د اثر نه د خلافت نه چې کوم نور مسلمان هوادونه دغه کېږي پر قوم باندې په قبیله په بلکې سعودي عرب ته که پکې مثال والو نو د یو کورنۍ ملت دی پوره. ښه جی
په تاریخ کې چې کوم دی موږ وایو چې یاره موږ لکه د فزیک لکه د نور داسې بعضې ډسپلین دي نو هغې چې کوم د لاس خبره کوي نو د لاس قسمه وضاحتونه په دې کې موږ نه شو کولی. فرض کړه اچ زما په خیال چونکې دا بعضې سوالونه چې دا خو اچانک راشي د هغې خبره دا واضح خبره ده چې زموږ چې کوم بیا خبره وي نو هغه هم پری پلان نه وي خو بس هغه ټایم باندې چې کوي نو په دې حساب باندې چې کوم په تاریخ کې زموږ سره د لاز په شان یا د فزیکس د لاز په شان داسې څه نشته دی خو تاریخ کې کوم دی هغه د لاز د ریګولیریټي او د یو شانوالي نوم نه دی خو دا چې کوم دی په دې کې یونیکنس دی هر ځای کې په دې کې انفرادیت دی هر یو شی چې کوم دی هغه د بل نه منفرد دی مختلفه دی. نو په دې حساب کې فرض کا چونکې مذهب داسې یو شی دی چې دا په تاریخ کې ما خو لږ ډېر به وي او د صرف شان به وي خو چونکې د پری هیسټري نه د 5000 BC قبل نه چې کوم دی نو په دې تاریخ باندې یو نظر دی نو د هغې په رڼا کې زه تاسو دا ویلی شم چې مذهب کې کوم دی هغه ټول عمر کې کوم دی هغه په مذهب سیاست کې او په ریاست کې کوم دی هغه ډېر مهم پاتې شوی دی. په انټرنیشنل حالاتو کې هغه ډېر مهم پاتې شوی دی. نو که یو ځای کې د دې رول کې کوم دی یا د په دې خاص کیس کې د خلافت ترکیه کې کوم دی که دا هغه سره نور هغه موافقت نه لري او دا هغه په مفاد کې نه وي او هغه څه کې نه ښایي ظاهره خو هغه انت کې مطلب هغه د من بل ځای کې کوم دی ما وویل چې انفرادیت کې په تاریخ کې نو بل ځای په دغه مذهب قانون باندې یو ریاست جوړېږي نو په کار ده چې هغه موږ د دې په خپل کانټکس کې په سمندر کې کړي او کال ته کې بل معافي وي د مذهب قانون باندې نو دا هغې چې کوم دی هغې خپل کانټکس کوي او دې سره به د چې پوره دا
همدغه سی بوکو که خیر وی ډاکټر صاحب را روانه خبرونه به هم همدغه زمونږ بحث ته مرکونه پکې جوړ شو مرکونه پکې وران شو او دغه پړاو ته بیا راځو چې او په یو ځای کې د وخت چې کوم قوتونه دي هغه ته د مذهب په بنیاد یو ریاست یا یو خلافت ختمول فائدہ کی په بل ځای کې وته یو په دغه نوم باندې یو هواد یو ریاست جوړول فائدہ کی په دې خبره تر کو ستاسو هم ډیره زیاته مننه ډاکټر رفیع الله خان صاحب او د حبیب الله رفیع صاحب او د سعد الله جان بخش صاحب هم ډیره زیاته مننه خوشپه خو وختونه ولرای ګرانو دونکو تاسو تم خو خوګه شپه غواړم زه او زما همکارا نای صاحب د نجات خلکو مخه